د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
کو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2020 د اگست میاشتې 8 ده اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د افغان سولې په سر په کابل کې مشاورتي لوی جرګې د حکومت سره په قید کې 400 طالب قیدیان په نړیوال ضمانت آزادولو مشوره ورکړي او د کومو شرطونو بغیر یې د دوه اړخیزه ډزبندۍ په ټینګېدو زور راوړی د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې وکیلان د کال 2018 د اگست په میاشت کې شوی کونړۍ پیښې په یاد کې تور ورځ مانځي څلور کاله وړاندې په دې ورځ د کوټې په سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي حمله کې د اویو نه زیات کسان وژل شوي وو چې پکې 55 وکیلان وو پاکستان کې په تیر شواروز کې د کورونا وایرس نه نور 14 کسان مړ شوي دي د دې سره په ټول ملک کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې د مړو شمېر 6000 او 8000 ته رسیدلې ده او څه چې د خبرونو تفصیل ته د افغان سولې په سر کابل کې مشاورتي لوی جرګې په دویم ورځ د جرګې مشر او نورو غړو ته مشوره ورکړي چې د حکومت سره په قید کې 400 طالب قیدیان دي په نړیوال ضمانت آزاد کړي شي د افغانستان د ملي سولې عالی شورا د معلوماتو تر مخه د 50 کمیټو رئیسانو د طالبانو سره د سولې خبرو په حق له خپل سفارښونه وړاندې کړي په جرګه کې برخه اخستونکو د 400 طالب قیدیانو د آزادولو غوښتنه کړي او د دې ترڅنګ د کومو شرطونو بغیر د دوه اړخیزه ډزبندۍ په ټینګېدو زور راوړی د سولې عالی شورا په یو اعلامیه کې ویلي پاتې 400 طالب قیدیان دي خوشی شي چې د سولې لپاره هیڅ بهانه پاتې نشي او دا چې د طالب قیدیانو د خوشی کېدو په صورت کې د قید او شرط بغیر ډزبندۍ وشي او دواړه اړخ دي ورته ژمن پاتې شي لوی جرګې د طالبانو په زندانونو کې د بندي پاتې افغان امنیتي ځواکونو په آزادولو هم ټینګار کړي افغان ولسمشر تیر ورځ د سولې مشاورتي جرګې ته د وینا په وخت ویلو هغه د 400 طالب قیدیانو د آزادولو وخت نه لري په لویه جرګې غږ کړو چې د طالب قیدیانو د خوشی کولو او د سولې په حق لدی په خپل فیصله وکړي طالبانو ویلي که په حکومتي قید کې د دوی پاتې 400 بندیان آزاد شي نو په درې ورځو کې به مخامخ مذاکراتو ته تیار شي د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو د افغانستان د سولې په حق له د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره په ټلیفون خبرې کړې د خبرو وروسته مایک پمپیو په ټویټر باندې ویلي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره په افغانستان کې د روانو مرستو په سر تعمیري خبرې شوې او زیاته کړي چې د پاکستان سره د شریک مقصدونو او زیاتیدونکو ملګرتیا مخ په وړاندې بوتلو ته سترګې په لار دي د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې وکیلان د کال 2018 د اگست په میاشت کې شبي خونړۍ پیښې په یاد کې نن تور ورځ نانځي څلور کاله وړاندې په دې ورځ د کوټې په سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي حمله کې د اویو نه زیات کسان وژل شوي چې 55 پکې وکیلان وو وکیلانو د کوټې په ګډون د صوبې په عدالتونو کې تورې جنډې پورته کړې او د احتجاج په توګه عدالتونو ته نه دی وړاندې شوي په کوټه کې په 8 اگست وکیلانو د اتحاد د مشر بلال انور کاسی د هدفي وژنې او بیا په سیول هسپتال کې د ځانمرګي برید ذمواري د طالبانو حزب الاحرار ډلې منلې وه هغه وخت د حزب الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان وو د بلوچستان بار کونسل مرسیال مشر منیر احمد کاکړ وی او ای ډی وسره په خبرو کې د 8 اگست پیښې د پرټنو لپاره جوړ عدالتي کمیشن په سپارښتنو د عمل کولو غوښتنه کړې د جسټس قاضی فایز عیسا عدالتي کمیشن په خپلو سپارښتنو کې ویلو چې ریاستي ادارو د دغه خونړۍ حمله وړاندې د ترهګرې د بریدونو مقدمه سرته رسولې به نو د 8 اگست د برید مخه به نیول شوې وه د خبر پښتونخوا شمالي وزیرستان میرانچا پولیس وایي د دیګان علاقې نه ورته دوه مړي ترلاسه شوي چې په ډزو وژل شوي دي او ای ډي وسره په خبرو کې ځایي پولیس ویلي دغه پیښه پرون شوي او ځایي خلکو پولیس ته دینه خبر کړي وژل شوي کسان د شمالي وزیرستان د تخیل او د بنو جاني خیل سیمو سره تعلق لري پولیس وایي دغه کسانو کورونو د پیښې په حق لا رپورټ نه دی کړی او نه یې د چا خلاف دعوه کړې پاکستان کې په تیر شپه ورځ کې د کورونا وایرس نه نور 14 کسان مړ شوي چې ورسره په ټول ملک کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې د مړو شمېره 6,000 ته رسیدلې ده. د پاکستان سرکاري شمېرې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې په 2,03,000 خلکو کې د کورونا وایرس پخلی شوی چې پکې 2,06,000 ښه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې قومي رابطه کمیټې 13 ورځې فیصله کړې وه چې په ملک کې د کورونا وایرس په پیښو کې د کمی وروستو د 8 او 10 اگست نه ځینې ادارې د عام معمول کارونو لپاره بیرته پرانیزي او په 15 ستمبر به د ملک تعلیمي ادارې پرانیزي. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثره شوو خلکو شمېره 19,03,098 نه سبا شوي او تر اوسه پورې د دې نه 10,21,000 نه زیات خلک مړه شوي دي. د امریکې جان هاپکنز یونیورسټۍ د شمېرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثره شوو خلکو شمېره 4,09,240 ته رسیدلې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د کابل مشورتي لوی جرګې د هم ورځي اساسي کار خلاص شوی او عمومي راپور بشپړول ورسته به سبا یک شنبه نهایی پریکړه تر سره کیږي. د سولې مشورتي جرګې غړي او اداري پلاوی وای دی راپور ورکولو دا لړۍ نن شنبه د کابل په وخت 9:30 بجې پیل شوه. د مشورتي لوی جرګې د ګډونوالو په باور دی دوی اساسي کار بشپړ شوی اټکل کیږي چې د عمومي راپور له بشپړول ورسته جرګه سبا پای ته ورسیږي. د سولې مشورتي جرګې غړي وای دی جرګې په دوهم ورځ دی طرز العمل مطابق کری ټیمونو خپل راپورونه په تالار کې وړاندې کړل او د طالبانو سره د افغان مذاکراتي ټیم په اړه خپل نظریات وړاندې کړل. د جرګې ګډونوال شمس مراد وویل
نن اصلي خبره دا خدای چې پوکري برخه کې لکه د افغان پلاوی لکه مذاکراتي ټیم غړي دي نه څه توقعات هلي او غوښتنې مې چې په ډول کولای شي چې دوی طالبان سره کوم موافقه را شکل خبرې مختبوزي نو په دې برخه کې ټول حزم تقریبا سره ورته وو.
دی ولسمشر دی لومړی معاونیت دی مطبوعاتو رئیس رضوان مراد وای تر اوسه دی 500 کمیټو نه 300 کمیټو خپل کریره پرونه دی درنشا او رهبری ته وړاندې کړی دی او اټکل شوی چې دغه پروسه تکمیل او تر ماخامه جمع بندي وشي او ورستۍ نتیجه به نن ماخامه او یا هم سبا اعلان شي.
دغه د جنبندې پروسه تر شپږو بجو پورې ماخام پورې بشپړ شي. له هغه وروسته بیا نو هغه وضعیت ته کتل کیږي چې کله ټولو کمیټو کارونو راپورونه تکمیل شوي او هغه نتیجه یا مشوره ولسمشر ته پکې ورکړي وي نو بیا کېدای شي یا نن ماخام او یا سبا هم هغه د جرګې وروستۍ نتیجه اعلان شي.
مراد وای چې د دې جرګې هدف دا و چې د ملت مشران جمهور رئیس ته د پاتو بندیانو پاړه څه مشوره ورکوي چې آیا دا 400 بندیان خوشی شي کنه، که خوشی کیږي آیا طالبان به په خپل تعهد او وفا عمل وکړي او کنه. دا هغه تشویشونه دي چې په دغه جرګه کې پرې بحث کیږي. نو مړی وای چې ولسمشر په دې کار سره غواړي چې د سولې پروسه په هیڅ ډول په تیارې کوټه او یا هم د څو کسانو ترمنځ حل نشي. افغان ولسمشر اشرف غنی د مشورتي لوی جرګې په اس غونډه کې ویلي و چې دا لوی تصمیمونه دي چې باید ملت ته پکې مراجعه وشي او د هغوی نظر ته لبیک ویلی شي. ښاغلی غنی جرګوالو ته دا هم ویلي و چې طالبانو ژمنه کړې چې کای پاتې بندیان خوشی شي نو راتلونکو 3 ورځو کې به حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دیو خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا خبرونه ده. واشنگتن څخه خبرونه وري. د امریکا د برنی چارو وزیر مایک پامپیو ویلي د پاکستان برنی چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې کړې دي. نو موري په ټوئیټر وایي چې د شاه محمود قریشی سره په ټلیفون د افغانستان د سولې د خبرو دوامدار همکاري او په سیمه کې د سولې او ثبات د اهمیت په اړه خبرې کړې دي. هغه وایي چې د شریکو ګټو همکاري سیوا کولو ته سترګې په لار دي. شاغلی پامپیو د قریشی سره خبرې په داسې حال کې کړې دي چې تیر ورځ یعنی کې د جمعې په ورځ په افغانستان کې د سولې لوی مشورتي جرګه پیل شوې ده. په دې حق باندې نور څه تفصيلات تاسو ته الیاس خان څخه په راپور کې وړاندې کړي.
د امریکای خارجه وزیر مایک پامپیو خپل پاکستانی همسر شاه محمود قریشی سره د افغان امن پروسه مخ په وړاندې بوتللو کې د پاکستان رول په اړه په داسې محل خبرې اترې کړې دي چې کابل کې افغان امن پروسه مخ په وړاندې بوتللو لپاره لوی جرګه روانه ده. د ټلیفوني خبرو اترو وروسته د امریکای خارجه وزیر په خپل ټوئیټر پیغام کې ویلي دي چې د پاکستان خارجه وزیر سره افغانستان کې امن او د سیمې استحکام لپاره د پاکستان تعاون او ملاتړ باندې ګټورې خبرې وشوي او زه د دواړو هیوادونو ګډو اهدافو او مخ په وړاندې تلونکو همکارۍ ته سترګې په لار یم. په یو جلا بیان کې د ښاغلي پمپیو دفتر ویلي دي چې دوی په یو شمېر مسلو خبرې اترې وکړې چې پکې د افغان امن پروسه کې د امریکای او پاکستان د تعاون مهمواله او د سیمایز استحکام لپاره هڅې شاملې دي. د پاکستان خارجه دفتر له خوا خبر کړی شوی په یو بیان کې ویل شوی دي چې په ټلیفوني خبرو اترو کې خارجه وزیر خپل امریکایي همسیال سره د دواړو خيزه خبرو اترو نه علاوه د سیمې صورتحال، افغان امن پروسه او د هند له خوا کشمیر کې د بشري حقوقو سنگینو سرغړونو او د کرکې ډک پالیسيانو نه خبر کړو. خاغلی قریشی افغان امن پروسه کامیابی ته نږدې کولو لپاره د بین الافغاني مذاکراتو زر تر زره بیا پیل کولو باندې زور ورکړو. وی او ای ډی وسره خبرو اترو کې په افغان چارو نظر لرونکو ستر خبريال طاهر خان وایي چې د افغان سولې لپاره دا وخت ډیر مهم دی او په دې اړه رابطه هم تیز شوې دي.
پاکستان او د امریکای د خارجه وزیرانو ټلیفوني رابطه د غیر بنیادی مقصد د ما چې په خپل نظر او فکر دی چې خبرې څنګه شروع شي او بیا چې خبرې شروع شي هغه به یو مشکله مرحله وي او د مرحله به وي. ځکه طالبانو چې موږ اسلامي نظام غواړو، اسلامي نظام به څنګه وي؟ که طالبانو د جنګیالو د څه مستقبل وي، نظام به خو جوړېږي، هغه به څنګه وي؟ نو په دې شیانو کې به امریکا هم د پاکستان هم یو رول غواړي، مدد به غواړي. چې
بل پلو کابل کې د لوی جرګې پیل کېدو په وخت افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې امن مذاکرات په یو څو ورځو کې دوباره پیل کېدای شي که چېرې افغان بندیان خوشي کړي شي، او زیاته کړې ده چې دی به په دې اړه د لوی جرګې لخوا د هرې یوې فیصلې ملاتړ کوي. د ده ویناوه که چېرې دا 400 بندیان خوشي نه کړي شول نو دې سره به نه صرف دا جګړه روانه وي بلکې دوی به دې کې نور تیزوالی هم راولي. خو زیاته کړې ده چې د اولس سلانه بغیر دوی دا بندیان نشي خوشي کولای. پخوانی سفارتکار آصف دورانی هم د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو پرنګي د طالبانو بندیانو د خوشی کولو په حق کې او وایي چې د افغان امن لپاره دا ضروری ده. وی او ای ډی وسره خبرو اترو کې خاغلی دورانی وایي
کومه دا دوه کې سلمان څه ویل کنا نو په کاله چې دا غ شرایط دی پوره شي او په هغه کې دا هم شرط و شي دا 5000 طالبان به خوش شي او 1000 چې دی دا افغان دولتي ما خلک چې دی هغه به خوش شي. نو دا پوره څه ویني دي خو دا دندې دي نو دې کې امریکا مني ما نو په کاله چې دا ځکه ځکه چې کسان دی او اګریمنت مطابق دا غوې خوش کېدن چې کوم شرط و هغه دی پوره شي پر اترې دی اوس نو دې کې ځما خلک د امریکا رول چې دی هغه مهمه ده.
د امریکای خارجه سیکرټری پمپیو اویل چې مونږه دا منو چې د دې بندیانو خوشی کول یو غیر مقبوله فیصله ده خو افغانستان کې د مستقل امن راوستلو او امن لوزنامه سر تر سوالو د پاره به د لار هوار کړی. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د بلوچستان ایالت بسر شار کوټه کې وکیلان نن د اگست په اتمه کال 2014 د دی پی شي په یاد کې تورل وز لمانځي. سلور کال وړاندې په دې ورځ د کوټې په سیول روغتون کې په یو ځانمرګي برید کې اویا زخه زیات کسان وژل شوي وو چې پکې شپږ پنځوس وکیلان وو. په دې اکله باندې نور تفصیلات تاسو ته د حافظ شیرانی په راپور کې وړاندې کوو.
سلور کال وړاندې په دې ورځ د کوټې په سیول روغتون کې په یو ځانمرګي برید کې تر اویا زیات کسان ووژل شو چې پکې شپږ پنځوس وکیلان وو. د بلوچستان های کورټ ججانو وکیلانو د وژل شوو ملګرو لپاره دعا وکړه. وکیلانو د کوټې په ګډون د ایالت په ټولو عدالتونو کې تور بیرغونه پورته کړه او د احتجاج په توګه و عدالتونو ته نسب حاضر. ایډوکیټ ولی ناصر وایي د اتم اګست د پیښې څلور کاله وسوه. دا پیښه به د خلکو لپاره څلور کاله زړه وي خو د دوی دپاره هغه شان تازه ده.
یا د پاره څلور کال د مستنه نه ماغه ورست نه نه موږ هغه رنګه تازه یو زلون ماغه رنګه خوش دی د هغه رنګه زخمیان یو د هغه رنګه ملګری یادیږي د هغه رنګه په د مجلس باندې پابد ده. پس دا یو دهشتګردي ولا وس ولا موږ له منځه ډیر قیمتي قیمتي خلک ډیر قیمتي قیمتي ځوانان ډیر قیمتي قیمتي استادان ډیر غټ غټ خلک موږ له منځه ولاړو.
د بلوچستان بار کونسل مرستیال مشر منیر احمد کاکړ وډی وته وویل کوم چا چې غوښتل چې پر وکیلانو د برید او د هغوی د وژنې له لارې به د دوی مخه ونیسي قانوني لارې به یې بندې کړي دوی د هغې نه نور هم ډیر وکیلان پیدا کړه. د کاکړ په خبره د بلوچستان د های کورټ د پخواني جج جسټس قاضي فایزي صاد اتم اګست د پیښې پاکله عدالتي کمیشن په خپلو سپارښتنو کې ویلي وو که ریاستي ادارو له دې برید وړاندې د ترهګرۍ د بریدونو قضیه تعقیب کړې وای د اتم اګست د برید مخه به نیول شوې وای.
پازیټیو خبره دغه ده کله په سوسایټي کې چې د خلکو ویژن وو او ورنه سره په سات موږ په داسلو کار کې 1500 وکیلان نوي وکیلان یې رول سي ویږي. مخکې په بلوچستان کې 2 لک کالجان او 15 لک کالجان دي او دا هغه پازیټیو اثرات هم دي د خواکې په والا باندې نو د مخکې یعنی که شپږ پنځوس شهیدان سي ویږي دا وخت 1500 وکیلان چې دي نوي رول سي ویږي.
د اتم اګست په ځانمرګ برید کې د وزل سوي مشر وکیل باز محمد کاکړ ورور لال محمد کاکړ د کوټي په شاباس ټاون کې د اتم اګست د شهیدانو په نوم ډیجیټل کتابتون جوړ کړی.
ناری خو کمزوري خلک وي به شک مش کمزوري په دې کې شک نسته مګر کمزوري دا مطلب نه دی چې مش خپل ناروا نسل او د مزوانان مجدارنګ به ځای لکو چې هغه به تعلیمه به سواده پاتسي او سات سات کوم مج یو د ډیر سرویش کاله میوه تیار میوه ولا چې غیر راځي یوړ دغه د کمپنسیشن د پاره بهترین طریقه دا و چې ودا د شرګردان ته ودا ظالمان ته د مش پیغام ورکو چې موږ د لایبرری په شکل کې د ډیجیټل لایبرری د په دې کې جن الکان راځي بغیر پیسو دوی ته صفی سم نست موږ شو کړی دي او ان شاء الله ان شاء الله پر روان کلو کې موږ دا کم چې 250 وکلا دي د دوی د هر و په نامه باندې د دوی په کلو کې یو وی ورک لایبرری جوړو.
د جسټس قاضي فایز عیسی په کمیشن کې د بلوچستان ایالت د هغه وخت د اعلی وزیر د کورنۍ چارو وزیر د ایالتي حکومت د ویاند او بیانونو ته غیر ذمہوار بیانونه ویل سوي. د کمیشن پر ریپورت کې دا هم لیکل سوي چې په پلټونو کې ویل سوي چې د برید کونکو ترهګرو په افغانستان کې رابطې وي خو ویل سوي ځانمرګي برید کونکي پاکستانی وو او د هغه سره به دلته هم څوک ملګری وو. د بلوچستان های کورټ اوسنی مشر جج جسټس جمال مندوخیل و وکیلانو ته په خپل وینا کې وویل د هر وګړي ژوند خوندي ساتل د حکومت ذمہواری ده. هغه وویل کوم ورځ د وزل سو وکیلانو بچان کامیاب او لوستي وویني هغه ورځ به د ژوند تر ټولو د خوشي ورځ وي. د بلوچستان ایالت په سر شار کوټه کې د 2014 کال د اگست میاشتې پرتم تاریخ د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیه مشر بلال انور کاسای په هدفي برید کې ووزل سو. د هغه جسد یې د کوټه سیول روغتون ته یوړ او هلته د هغه ملګری وکیلان راټول سول او هم پر دې وخت په سیول روغتون کې قربان ځان مرګ برید وسو. د دې برید ذمہواری د طالبانو حزب الاحرار ډلې منلې و. هغه وخت د حزب الاحرار ډلې ویاد احسان الله احسان وو. رویټرز خبري اژانس داعش هغه وخت ویلی وو داعش هم د وکیلانو د برید ذمہواری منلې وو. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان ویلی د کوټې د سیول روختون په پیښه کې ککړ تراګر او د هغو مشران یې منطقي انجام تر رسولې دي. د وکیلانو د وژنې د څلورم تلین په تړاو بیان کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال ویلی دوی د وزلسو وکیلانو د کورنۍ په غم کې شریک دي. غزیاته کړي د یادې پیښې له امله چې کومه خلاره منځ سوي د هغې د پر کولو لپاره د ځوانانو وکیلانو په بهرنیو ملکونو کې د لوړو زده کړو لپاره ترتیبات نیولې دي. حفیظ الله ستوری شیرانی وی وی دیوا کوټه.
دا وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. سیړونکو وای د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سیاست د لفاظي او تضاداتو ډک دی او د اسلامي تاریخ او مذهب پاواله ورکول سره غولسته د پیښو ستونزه د خلکو پام اړولې دي. د سیاسي او ټولنیزو چارو پوهان ډاکټر خادم حسین وای د هواد موجوده سیاسي بندوبست چې مشوریه وزیر اعظم عمران خان کوي اصل هدف پارلماني سیاست سپکول دي. او یو بل سیړنکار ډاکټر فخر الاسلام بیا وای چې عمران خان د هواد مسلو د واري کما کوټلي منصوبه نه لري، نو ځکه کله د مذهب او کله د لیبرالیزم سارا اخپلوی. په دې اکلم باندې نور تفصيلات استاد اسلام باڅخه هرشد حسین پر راپور کې وړاندې کړي.
د سیاسي او ټولنیز چارو سیلنکار ډاکټر خادم حسین وای د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو پاپولیست یا د هر چا خوخي سیاست کوي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خپل خبرو کې هغه وای ک یو خوا وزیر اعظم عمران خان د لیبرالیزم یا ذات خیالي خبرې کوي، نو ور سره سم د هیواد د مذهبي طبقې ځان ته درالولو لپاره د مذهب حواله هم ور کوي او دا خای چې د هغه سیاست په اصل کې د تضاداتو ښکار دی.
زما خبره پاکستان کې دا ده چې د وفاقي پارلماني جمهوریت یا د قانون او د سګو د وفاقي ځایانو یا چې دی یا کما سیاسي عمل چې پرخه دا په شابه وتلم غواړي دا هیڅ پیچ نه دی او شانوالي خبره کوي. لکه مثلا تاسو ګوري چې دی وی چې یو شان نکاب راولو دی وی چې یو قوم به د یو قوم او د یو حساب او د یو قسمه تعلیم خبره کوي. نو ظاهر خدای ډېری دلکش ښکاری و ظاهر راخون کې ښکاری، خو په اصل کې دا د قانون او اختیار په شابه وتلل د قانون برخه ختمولي. نو دا دوه خبرې د پاکستان سیاست کې نن سبا د عمران خان او دی نوی دا ترند چې کوي چې موږ مخه تراغلي دي. یو غړی ته دا د سیاسي عمل د سپکولو اراده لري او بل غړی ته د قانونو د برخې د ختمولو اراده لري.
د پېښور یونیورسيټي د ایریا سټډي سنټر پخوانی ډایرکټر ډاکټر فخر الاسلام وایس اف امریکا ډیو ته وای د وزیر اعظم عمران خان خبرې ښکاره کوي چې هغه په بنیادی توګه یو عامرانه ذهنیت لري او ورسره که د هغه تقریرونه واوري دي شي نو په هغه کې د پر لپسې د زړه ټکي کاروي او دا خای چې دی انا پرست هم دی.
نو دا قسمه خبره چې کله کې د ریاست مدینه نه والا دا قسمه خبره دی، مطلب دا چې کله دی ایس قسمه شي نشي ډیلیور کولای، دسر ایس قسمه پلان نشته، دسر ایس قسمه نشته، نو دی خالی لفظونه باندې گزاره کوي. ګرانی دونه دا چې کم از کم چې دی ډبل شوی دا خلق چې دی عام حساب مطابق تقریبا 75 لاکھ خلق بیروزګار شوی دی او معیشت ولاړ دی، خپل منی چې معیشت ولاړ دی.
خبريال او سیلنګ فدا حسین هم د وزیر اعظم عمران خان سیاست د تضاداتو ډک بولی او وای چې په مذهبي ټکو کارولو او د اسلام د تاریخ په حوالو ورکولو سره هغه کوشش کوي چې د هیواد لوی مذهبي طبقه ځان ته را متوجه کړي او بل اړخته د لیبرالیزم پرچار هم کوي چې داسې د هیواد آزاد خیاله طبقه هم د ځان سره وساتي. هغه وای په اسلام آباد کې د هندوانو لپاره مندر جوړول او په لاهور کې د سیکانو لپاره د کرتارپور لوی لار پرانستل د هغه د دغه لیبرال سیاست پکاسی کوي.
نو دی په ځان په ستریکه بیا ریلیونت ساتي او خبره دا ده چې دا عمران خان د حکومت دې د ټپورلی سیاسي حکومت هم نشي ویلې. دا سیاسي حکومت نه دی، دا چې کوم دی دا هغه سیمي مارشل لاون ته کې دا چې زیاتې فیصلې چې کوم دی هغه نور څوک حکومت نه سي هغه سره هغه امپلیمنت کوي یا دا هغه د امپلیمنت کولو کوشش کوي.
څېړونکو په اخر کې وایي چې د پاکستان پوزي اسټابلیشمنت هم دا سي سړی خوخوي چې خپل عقل او سوچ لري او زیاتوی کو وقتل شي نو په موجوده حکومت کې په بیلابیلو سیویلین چوکو باندې پخوانی پوزي افسران ناشتي او سیلنکار خادم حسین هم د هیواد موجوده سیاسي ډاکټراین د سیاسي عمل د سپکولو حساب بولی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري. د سیاسي او دفاعي چارو څېړونکو او پاکستان امریکا وتلي تحقیق ادارو کې د کار تجربه لرونکو مدیا افضل په خپل یو مضمون کې لیکلي د کرونا وایرس د خوریدو سره سم د پاکستان د فوج په مهم ملکی معاملاتو کې مخ په زیاتېدونکو کردار د هیواد جمهوری نظام او منتخب حکومت د واکداري لنور هم ځپلې ده. د حکومت مخالفه پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کرونا په اړه پارلماني کمیټه غړي عثمان کاکړ وایي چې د فوج لاسوهنې له کبله پارلماني کمیټه د وړمبي ورځ څخه رئیس غیر موثره ده. بلخوا مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د ریز دی د فوج او حکومت ترمنځ ملکی معاملات باندې یووالی او یو ادارې په بل باندې سر لوړ نه ده. د خلیه شنبه په ورځ په پینټی کې خبری کانفرنس د وینا کې مرکزی وزیر غلام سرور خان دغه په خلی سره دا هم منلی چې وزیر اعظم عمران خان داغه او زنی نور حکومتي پارلماني غړو لخوا د کرونا وایرس څخه ځپلي غریب ولسته د ورپیښو مسلو په عمل کې دولت منتخب غړو ته کردار ورکول څخه انکار کړی دی. په دې اړه باندې تفصيلات ستاسو پیر ولایچا پر راپور کې وړاندې کړي.
د سیاسي او دفاعي چارو څېړونکو مدیا افضل چې امریکا او پاکستان کې وتل تحقیقي ادارو کې د کار تجربه هم لري، هغه په خپل یو مضمون کې لیکي د کرونا وایرس له کبله د پاکستان جمهوریت نظام او حکومت واکداري لا نور هم کمزوري شوې ده. هغه لیکي د مارچ د میاشتې راهسه د کرونا وایرس خورېدو سره سم وزیر اعظم عمران خان لخوا ټولبند نه کولو په سر نه یوازې پوهانو او طبي ماهرینو نیوکه کولو خو طاقتور افواز هم خوشاله نه وو. هم دا هغه وخت چې د فوز د فشار لاندې ګرد هواد کې د ټولبند کولو پریکړه سره فوز د کرونا وایرس په معاملو د فیصلو کنټرول اغستل پیل کړل. د کرونا وایرس د مخنیوي په اړه جوړ سیویلین او فوزي دارو چارواکو باندې ګډ ملي کمانډ مرکز په حق له مضمون کې لیکلي شوی چې د دې غونډې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې کیږي. خو بیا په دې غونډه کې د فوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوه هم موجود وي. که څه هم د ملي اسمبلی سپیکر اسد قیصر کرونا وایرس په اړه د پارلمان کردار باوري جوړولو لپاره حکومت او مخالفو ګوندونو غړو باندې ګډه کمیټه جوړه کړې و. خو د حکومت مخالفو پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کمیټې غړي سېنېټر عثمان کاکړ وایي د ملک طاقتور افوز د لاسوهنې له کبله دغه پارلماني کمیټه غیر موثره پاتې شوې. معنا د انډي ایم
ایچ کم فوجي جرنل د سربراه دی، هغه دا جواب ورکړي چمور پر یو مریض باندې 20 لک روپیه خرڅ کړل، یعنی 500 عرب روپیه کې د سره ګدار پارٹی بلان دې په اړین دي. دا یو مختار مصداده دا د ټیمه د جنرال صاحب دا ځان دا ځان او پارلمان ته جواب دی نه غړي صفا خبره ده. د ټیمه روانه شوی ده د کراچي کچري نه کرونا ورونا دا غره پات.
بلخوا مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د کرونا په شمول مهم حکومتي معاملاتو کې د فوز د کنټرول تاثر بې ځایه بلی. مرکزی وزیرانو دریز دې د حکومت او فوز ترمنځ یو والی ته د کم یو ادارې په بل اداره باندې سر لوړې یا کنټرول نشي ویل کېدلې. د خالی پورس پینډه کې یو خبری کانفرنس ته وینا په محل مرکزی وزیر غلام سرور خان ویلي مرکز د صوبایي حکومتونو او اړوند ادارو په مرستو باندې کرونا وایرس باندې تر ډېر حده قابو موندلې دي. خوده سره مرکزی وزیر دا هم منی د حکومت لخوا د کرونا نه ځپل شوی غریب اولس لپاره اعلان کړی شوی احساس پروګرام د لاندې د روپو ویش کې پارلماني غړي باور کې نه دی اغستل شوی. اغه وای وای ما او زن نور حکومت غړو هم دا رائے لرل چې یو ځای کې سلطنان د حکومت مرستو ته اړتیا لري خو فند د 500 تنانو د نو بیا دغه امدادي رقم د پارلماني غړو په سپارښتنه خرج کړی شي. خدا غلام سرور خان په خبرو وزیر اعظم د دوی رائے او نه منله. مرکزی وزیر تور لګولې لواندې حکومتونو به دغه سر امدادي رقم په سیاسي بڑا ویشلو. خو واکمن تحریک انصاف ګوند دا ځلې د روپو په ویش کې خپل پردی نه دی کړی. د پاکستان منتخب حکومت کې د فوزي تنانو د لانور کردار په حق له مضمون وای دا وخت د صحت ملي مرکز مشر یو حاضر سرویس فوزي جرنیل دی. دغه سر مضمون کې د پاکستان خارجه تګلاره کې د فوز د کردار ذکر هم شوی دی چې څنګه د کرونا وایرس د خورون په محل د تیر جون میاشت کې د فوز سرلښکر جنرل قمر جاوید باجوه د افغانستان سفر کړی و او دغلته د افغان ولسمشر اشرف غنی او عبدالله سره ملاقاتونه وروسته تر اوسه پورې د امریکا د باندینو چارو وزیر مایک پومپیو سره د ټلیفون په لیکه باندې د افغان جوړجاړي عمل په حق له په تماس کې دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
کو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. نن د خالی ورځ کال 2020 د اگست میاشتې اتمه نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د افغان سولې په سر په کابل کې مشاورتي لوی جرګې د حکومت سره په قید کې 400 طالب قیدیان په نړیوال ضمانت آزادولو مشوره ورکړي او د کومو شرطونو بغیر یې د 2500 ډزبندۍ په ټینګېدو زور راوړی. د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې وکیلان د کال 2018 د اګست په میاشت کې شوې خونړۍ پېښې په یاد کې تور ورځ نمانځي. څلور کاله وړاندې په دې ورځ د کوټې په سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي حمله کې د اویو نه زیات کسان وژل شوي وو چې پکې 55 وکیلان وو. پاکستان کې په تیر شواروز کې د کورونا وایرس نه نور 14 کسان مړه شوي دي. د دې سره په ټول ملک کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې د مړو شمېره 6038 ته رسیدلې ده. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د افغان سولې په سر کابل کې مشاورتي لوی جرګې په دویمه ورځ د جرګې مشر او نورو غړو ته مشوره ورکړي چې د حکومت سره په قید کې 400 طالب قیدیان دي په نړیوال ضمانت آزاد کړي شي. د افغانستان د ملي سولې عالي شورا د معلوماتو تر مخه د 50 کمیټو رئیسانو د طالبانو سره د سولې خبرو په حق له خپل سفارښونه وړاندې کړي. په جرګه کې برخه اخیستونکو د 400 طالب قیدیانو د آزادولو غوښتنه کړې او د دې ترڅنګ د کومو شرطونو بغیر د 2500 ډزبندۍ په ټینګېدو زور راوړی. د سولې عالي شورا په یو اعلامیه کې ویلي پاتې 400 طالب قیدیان دي خوشی شي چې د سولې لپاره هیڅ بهانه پاتې نشي او دا چې د طالب قیدیانو د خوشی کېدو په صورت کې دي د قید او شرط بغیر ډزبندۍ وشي او دواړه اړخ دي ورته ژمن پاتې شي. لوی جرګې د طالبانو په زندانونو کې د بندي پاتې افغان امنیتي ځواکونو په آزادولو هم ټینګار کړي. افغان ولسمشر تیر ورځ د سولې مشاورتي جرګې ته د وینا په وخت ویلو هغه د 400 طالب قیدیانو د آزادولو وخت نه لري. خپل یو جرګې غږ کړو چې د طالب قیدیانو د خوشی کولو او د سولې په حق لدی په خپل فیصله وکړي. طالبانو ویلي کې په حکومتي قید کې د دوی پاتې 400 بنديان آزاد شي نو په درې ورځو کې به مخامخ مذاکرات وکړي تیار شي. د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو د افغانستان د سولې په حق له د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره په ټلیفون خبرې کړې. د خبرو وروسته مایک پمپیو په ټوئیټر باندې ویلي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره په افغانستان کې د روانو مرستو په سر تعمیري خبرې شوې او زیاته کړې چې د پاکستان سره د شریک مقصدونو او زیاتېدونکو ملګرتیا مخ په وړاندې بوتلو ته سترګې په لار دي. د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې وکیلان د کال 2018 د اگست په میاشت کې شبې خونړۍ پیښې په یاد کې نن تور ورځ نمانځي. څلور کاله وړاندې په دې ورځ د کوټې په سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي حمله کې د اویو نه زیات کسان وژل شوي چې 55 پکې وکیلان وو. وکیلانو د کوټې په ګډون د صوبې په عدالتونو کې تورې جنډې پورته کړې او د احتجاج په توګه عدالتونو ته ندی وړاندې شوي. په کوټه کې په 8 اگست وکیلانو د اتحاد د مشر بلال انور کاسی د هدفي وژنې او بیا په سیول هسپتال کې د ځانمرګي برید ذمواري د طالبانو حزب الاحرار ډلې منلې وه. هغه وخت د حزب الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان وو. د بلوچستان بار کونسل مرسیال مشر منیر احمد کاکړ وی او ای ډی وسره په خبرو کې د 8 اگست پیښې د پلټنو لپاره جوړ عدالتي کمیشن په سپارښتنو د عمل کولو غوښتنه کړې. د جسټس قاضی فایز عیسا عدالتي کمیشن په خپلو سپارښتنو کې ویلو ک ریاستي ادارو د دغه خونړۍ حمله وړاندې د ترهګرې د بریدونو مقدمې سرته رسولې به نو د 8 اگست د برید مخه به نیول شوې وه. د خبر پښتونخوا شمالي وزیرستان میرانچا پولیسو د دیګان علاقې نه ورته دوه مړي ترلاسه شوي چې په ډزو وژل شوي دي. او ای ډی وسره په خبرو کې ځایي پولیس ویلي دغه پیښه پرون شوي او ځایي خلکو پولیس ته دینه خبر کړي. وژل شوي کسان د شمالي وزیرستان د تخیل او د بنو جاني خیل سیمو سره تعلق لري. پولیس وایي دغه کسانو کورونو د پیښې په حق لا رپورټ نه دی کړی او نه یې د چا خلاف دعوا کړې. پاکستان کې په تیر شپه ورځ کې د کورونا وایرس نه نور 14 کسان مړ شوي چې ورسره په ټول ملک کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې د مړو شمېره 6000 او 8000 ته رسیدلې ده. د پاکستان سرکاري شمېرې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې په 2 لک او 3 اتیا زر خلکو کې د کورونا وایرس پخلی شوی چې پکې 2 لک او 1.6 لک ښه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې قومي رابطه کمیټې 13 ورځې فیصله کړې وه چې په ملک کې د کورونا وایرس په پیښو کې د کمی وروستو د 8 او 10 اگست نه ځینې ادارې د عام معمول کارونو لپاره بیرته پرانیزي او په 15 ستمبر به د ملک تعلیمي ادارې پرانیزي. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثره شوو خلکو شمېره 19,300,000 او 98,000 نصیبه شوي او تر اوسه پورې د دینه 1,20,000 نه زیات خلک مړه شوي دي. د امریکې جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 4,900,000 او 2,000 ته رسیدلې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه خبرونه اوري. د پاکستان قبایلی ضلعو څخه د اف سی آر قانون ختمېدو باوجود هم لشکرو د کورونو ورانولو لړۍ روانه ده. څو ورځې وړاندې هم په باجوړ او د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په مومندو کې لشکرو کورونه وران کړي دي. د مومندو پولیسو چارواکو جیوا ته وایي چې په پېښه کې ککړ وطنه نیولې دي او د 22 نور لټون روان دي. د قانوني کارو پوهان وایي چې د اف سی آر قانون ختمې دو سره د لشکرو کورونا او رانول غیر قانوني ده. تاسو ته به د اکل نور تفصيلات ارشد مومن په راپور کې وړاندې کړي.
د زیارت پرز د مومندو په تحصیل صفو کې د لخر د ځمکه په تنازع د یو تن کور وران کړو او په دغه وخت شوین خته کې وټنان تپیان شوو. د کور مالک لال بچا سفیر دی وته ویل کور وانون کې قیمتي سيزونه وړي ودانې ته اور چولې او هلته موجود وټنانې په دزو او په وحلو تپیان کړو
او زموږ په ځان ډیر راوخت دا چادر او چار دیواره غا تقدس او د پښتونوال غا ټول روایت په مال کې د زنانو بيزتي او د خور او وران کو مذوخ موخ انرژي ارتم با لوس کړل نو ما شمان زنانو دمر غ ذهني کوپ تر رسیدنه لري چې هغه ډیر زیاتې وسم به وسه پرتی دي
څو ورځې وړاندې په باجوړ ضلع کې هم ځینې لښکر څلور کورونه وران کړي وو. وکیل رشید مومن وایي د لښکرو کورونو ورانولو روایت د هغه وخت دی چې په دغه سیمه کې کوم قانون نه و موجود، او بیا پولیټیکل انتظامیې د خپلو ګټو خوندي ساتلو لپاره د اف سي آر قانون لاندې هم دا روایت دوامداره وساته. خو اوس دې سیمو ته عدالتي نظام غځول شوی او د لښکرو کورونه ورانول غیر قانوني ګام دی.
فرض کا کوم مجرم دی هغه هغه ونیسه، یو هغه د قانون قانوني دغه شته دی، ادارې شته دی، عدالتونه شته دی، پولیس شته دی، هغه ونیسه یو پاری باندې جرم ثابت کشي نو دغه نه پس سزا هم شته دی. خو قانون په خپل لاسو کې غیسل د ماشومانو د زنانو د سرسور ورانول نو دا انتهایی غلط کار دی، د دې مخنیوي په کار دی.
د مومندو نه د صوبې اسمبلی غړي نثار مومندي وتول د لخکرو د کورونو ورانولو په زیاتیدونکو پیښو به په اسمبلی کې خبرې کوي.
زموږ ډېرې زیاتې ستونزې د خدا هغه بنیادي حیثیت لري چې تا که په دې باندې دنګار نشي او دا عملي نشي نو زما څنګه موږ د یو لوی هغه سره مخامخ کیږو په دمنه سره او هغه په دمنه ذمهدار به تا زموږ امنیتي او ریاستي ادارې.
سیلونکی وای په کال 2013 کې د پیندشتم عیني بدلون سره اف سی آر شان تور قانون ختم شوه او د پاکستان اساسي قانون غوډو سره سم پولیس او عدالتي نظام پاله شوه دی، او په دغه سیمو کې به د پولیس او عدالتي نظام قوي کېدو سره د اف سی آر د وختو لخر رواج هم لمنځه لاړ شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه خبرونه اوري. د شمالي وزیرستان ماچس سیمه څخه نږدې 250 کورنۍ خپل کورونو ته د کډوالۍ د ژوند کولو ورسته ستاینه سوي دي. د فوزي عملیاتو ورسته د دې کورنۍ کورونه نړیدلې او د واپس تلو باوجود هم د دوی کورونه نه دي جوړ کړی سوي، او د حکومت لخوا چې کومې ژمنې ورسره کړې سوي وي هغه هم نه دي پوره کړی سوي. د دغه کورنۍ څخه د یوې کورنۍ د غړو سره د ډیوا خبریال عدنان بیچنی خبرې کړې او دا تاسو ته په راپور کې وړاندې کوو.
د شمالي وزیرستان طالب دین او د هغه کورنۍ د نور نږدې و نیم سو کورنۍ کې و چې روان کال مارچ په میاشت کې شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ماڅه سیمه د شپږ کاله کډوالۍ وروسته بیرته ستانه شوي. دوی د ضرب عذب عملیاتو پر مهال خپل کورونه پرې شي وو. طالب دین وایي تر واپسې وروسته یوه کورنۍ هم کور نه لري او دوی کورونه په بشپړ ډول سره وران کړی شوي دي چې له وجې په خیمو کې په ژوند په تیرولو مجبوره شوي. طالب دین اول تر عملیاتو وړاندې دوی په سیمه کې 15 کینال کور وو، خو د واپسې پر مهال دوی یوازې خاور او ځلو ته واپس کړی شول. هغه ول کورنۍ اوس په دوو خیمو کې ژوند په تیرولو مجبور دي او شکایت کوي چې دوی د کور جوړولو لپاره نور څه نه لري او نه حکومت د کور په جوړولو کې ورسره څه مرسته کوي.
هغه پټا ګر وړو وړ کې تا جوړي تا کغېږي مچس تاروغللی مچس کلی تا اځه مشته خمه روکلې بیا مشته مې مې تا ولا غوې مش خمه ولا غولې او پردې کې مو د بوت سره پرې کو بیا بیا سره پلا ګیاوی بیا بیا سره ګانډي دسته وکیډه مجبوری ورنښت جاتو کې چې سرور ته وکړو بیا واښاوی میډو دی وای نه وکړې کمرې ممرې په سیټ کې په جوړې وې کې کو کړ په نوغات کې مات لګې ته دی وای نه په جوړې کمرې په جوړې دي برانډې په جوړې شوې دي ټوله تړنګ کړې کوانډا څخه کډوالې کړې تیز خلیفتي نه رسانستا ارڅه خال کې سمې نه وکړار سر نه وړې دي چې قسم دې په ډګر پرې شي 87 لک کمرې په لګې دلې وي.
ما څه د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه کې د سرحدي عسکرو کلی سره ځخ او میرانشاه بازار سره اړوند سیمه ده. او د ماڅه سیمه د کډوالو د کمیټې یو مشر ادم خان وویل شپږ کاله کډوالې ژوند تیرول وروسته روان کال مار په میاشت کې د کډوالې پر مهال دوی سره ژمنې شوې وي چې هر کورنۍ ته په سیمه کې کور جوړولو ترڅنګ په سیمه کې د صفا اوبو انتظام سکول بجلی او شفاخانه هم په ځای کولای شي. هغه وویل د شپږ میاشتو تیرېدو وروسته په دې کډوالې کې دوی پسې هغه میاشتنی خواړه هم بند کړی شوي او دوی سره چکمې ژمنې شوې وي هغه یې هم نه پوره کړی شوي او په خیمو کې ژوند په تیرولو مجبور دي. ادم خان وویل دوی په دې اړوند انتظامیه ته بیا بیا کړی خو د دوی په دغه غوښتو څه غور نه کیږي او مجبور شوی چې په احتجاج لاس پورې کړي.
هیڅ تقریبا دا شپږ میاشتې تیره کیږي نه ګورنمنټ حساب لري نشته سرویته راولو نه دی یې به انتظام شته نه دی سکول انتظام شته بچیانو بچای دا بالکل بې تعلیم او ستریلی سره نه بجلی شته، بالکل میز بې یاره بې مددګاره پرته یو، نه ډسپینسری شته، ګرمي شته، بچیون خراب شي او میز دغه پرته دی. الله په اله باندې ګورنمنټ
په شمالی وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات په کال 2014 نیمایي کې ترسره شوی و، او تر عملیاتو وروسته د عملداري داوی کېدو وروسته په سیمه کې حکومت د عامو خلکو د آبادکاری داوی هم لري او وایي د دوی په آبادکاری په اربا روپۍ مصرف شوی. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د صوبې د کومک او بیا آبادکاری محکمې او په خپل شمالي وزیرستان انتظامیه په دې اړوند څه ځواب ونه ویلو. خو د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم وین احسان ور اویل د دوی اداره هلت په سیمه کې کډوالو ته اسانتیا ورسول لپاره موجوده ده، او دوی ته چې قدرتي آفتونو په وجه کوم ستونزې رامنځته کیږي هغه ورته هواره وي. هغه ویل د کورونو تاوان او نورو اسانتیاوي چې کله حکومت دوی ته وینا وکړي نو دوی به ورته په ځای کړي.
البته د خیمه چې د تا تیرینا نوي هغه د پوره میز د ټنټې تنظیم کړه دا او هغه د میز په اړه وخت وخت هر چې کوم داسې ضرورت یا هغه میز ته پیرا کوي د چلې به او د ټیم د اډوکیشن د هلتا دغه مسالې په ویده خو دا د چې مچ سه میروم څا سره لګیدلې علاقه دو په بودا علاقې د ان شاء الله دمره ډېر مسالې به نیوي هسه چې هر هدا پر ټیم کې حل شوی دی.
د یادونه ده چې شمالي او جنوبي وزیرستان د روانې تندروي او پوځي عملیاتو په نتیجه کې زیات ځپل شوی چې پکې زیات زیان عام اولسته اوښتي، خو دغه توان پوره کولو لپاره د سیمې خلک لتیرې اوږدې مودې راسي احتجاجي مظاهره هم کوي چې اوس د کرونا وبا له امله د ځند سره مخ دي. حکومت د ځپل شوی خلکو د بیا آبادولو لپاره له نړیوالې ورورولۍ په ارباو ډالر مرسته هم ترلاسه کړې ده. دا د هم یادوي چې د صوبې د ریلیف او ریبیلیټیشن وزیر محمد اقبال د شمالي وزیرستان د صوبایي پارلمان غړی منتخب شوی دی. عدنان بیتنائی، وی او اے ڈیوا.
دا د وایس اف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن څخه خبرونه اوري. د امریکا د جان هاپکنز یونیورسټي د تازه شمیرو تر مخه په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا د لاسه د ناروغ خلکو شمیره 9.3 میلیون، یعنی کې 1.3 کروڑ ته رسیدلې ده، او د جمعې دروازې پورې د کرونا وایرس د لاسه د مرګونو شمیره په ټوله نړۍ کې 1,00,000 زخه زیاته شوې. د امریکا هم با په ټولو هیوادونو کې د ناروغانو او بیا د دې وبدل اسه د مرسو تنانو چې مرګونه په حساب هم تر ټولو وړاندې ده. د امریکا ورسته ورپسې برازیل او بیا په هند کې دا شمیر زیات دي. په دې اړه باندې نو ټول تفصيلات تاسو زموږ همکار شعیب زاده په راپور کې وړاندې کړي.
په داسې حال چې نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کرونا وبا بیرته په خوریدو ده، د افریقای اتحاد غړو هیوادونو ویلي په بریازم افریقا کې د کورونا مقابله لپاره سخت او زړور ګامونه اخیستل پکار دي. په افریقای هیوادونو کې د کورونا وبا د 1,000,000 نه زیاتې پیښې رپورټ شوي، او چارواکو خبرداري ورکړې چې په دغه هیوادونو کې د کورونا اصل شمیرې د دغه لوړې دي. او د دې خبرې په حواله بیا وایي چې په ځینو هیوادونو کې د کورونا ټیسټونه نکېږي. د استرالیا وکټوريا ایالت نن د خالی په ورځ د کورونا وایرس د 4.5 سوه ناروغانو او د 200 کسانو د مرګ رپورت ورکړی. وکټوريا ایالت د استرالیا د 20,000 کیسونو په دریو کې دوه برخې لري. د امریکا جان هاپکنز پونتون د تازه شمیرو تر مخه په نړۍ کې د کورونا وبا د لاسه د اغیزمنو خلکو شمیره 19.3 میلیونه، یا 1,03 کروڑ ته رسیدلې، او د جمعې د ورځې پورې د کورونا وایرس د مرګونو شمیره 1,40,000 ده. امریکا هم غشان د زیاتو ناروغانو او زیاتو مرګونو په حساب تر ټولو وړاندې ده، ورپسې برازیل او بیا هندوستان دی. د جمعې په ورځ چې په امریکا کې د کورونا 6,000 نوي کیسونه رپورټ شوي، د جنوبي ډیکوټا سترګس خار کې د موټر سایکلو د کلیزې دستوري یا ځغل مقابلو برخه اخیستونکو ته هرکلی ویل شوی دی. سکال تمه ده چې دغه دستوري کتوله 2,500,000 خلک ورشي. هر کال د موټر سایکلو دغه کلیس پروګرام ته تر 15,00,000 پورې تماشبین یا کتونکي ورځي، خو کورونا وبا تمه ده سکال ځینې خلک په کور پاتې کړي. په سترګس ښار کې د ماسکونو مخ کولو څه قسمه امر نه ده شوی، خو خلکو ته د یو بل نه د فاصلې ساتلو یا د لرې اوسېدو ویل شوي دي. خو د جمعې په ورځ د دغه دستوري په لومړۍ ورځ بیا په ښار کې په لویه شمېره کې خلکو د دغې فاصلې څه پام نه دی ساتلی. د امریکا په جارجیا ایالت کې بیا د یو سکول هغه زده کوونکې چې د خپل سکول د برنډې یو عکس خپرولو باندې د سکول نو وستل شوی و د ګول د ورځې نه به بیرته سکول ته ځي. د های سکول د رجنې د سکول یو داسې عکس خپور کړو چې پکې ګڼ زده کوونکې د سکول په برنډه کې بې د ماسکونو او یو بل ته نږدې لیدل کېږي. د سکول لخوا د هغې د سکول وستلو وروستو په دغه فیصله سخت نیوکې شوي او سکول خپل فیصله بیرته اخیستې ده. دغه زده کوونکې سی این این ټی وی ته د جمعې په ورځ په یو مرکه کې ویلي هغې چې سکړي پرې خپېمانه نه ده.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبري خبرونه ده د واشنگتن څخه خبرونه اوري او ستاسو سردار علي ټکر صاحب د عبدالقادر مومند د ژوند او اونر په اړه تفصيلات وړاندې کوي.
خو ګوري دونکو نن به د سره د یو بل شخصیت په حواله باندې خبرې کوو. د دې شخصیت نوم دی میا محمد وسیم. د پښتو ژبې د دې قادر الکلام شاعر پاکله خاغلی قاضي عبدالحلیم اثر پخپلې و اوګده تحقیقي مقاله کې چې نقلې د پېښور یونیورسيټي په پښتو اکیډمۍ کې په سلسلهوار نمبر قاف یو کم دیرشم موجود دی. دا لیکي چې محمد وسیم کاکا خیل میاو د پلار نوم عبدالرحیم په بجول کې اوسېده. په مناظر عقلی دس کې یاداشت هم لیکلې دي او په 1200 یو کم اتیایم هجری کې هم ژوندې وو. د نورو علمانو کتابونه هم قلمي کړې دي. د فارسی د عربی کلام هم شته. خاغلی اثر صاحب په روحاني رابطه کې په صفحه نمبر 900 او 2 اتیا مخ د سواد د باباجي صاحب د مریدانو او د خلیفه ګانو په لړ کې د میا محمد وسیم ذکر داسې کوي چې میا محمد وسیم کاکا خیلو چې په بوستې ملا صاحب کاګ کس ملا صاحب او حکمتی بابا او د حضرت اخون صاحب د کاګ کس په نمونه باندې مشهور د معقول او منقول محقق حلمو او د زمانه په لحاظ سره په عمر کې د سواد د باباجي صاحب د مریدانو نه هم مشر او په خپل د باباجي صاحب نه هم مشر په عمر کې. د باجول په جندل نه می علاقه کې په مسکینه دره کې اوسېده. د سواد او باجول مشهور عالمان ټول د شاګردان تیر شوی دي. مشهور تاریخي شخصیت سید جمال الدین افغانی هم د شاګردو دی. خریا زیدان فلسفی او د علم هیئت ماهر او د فلسفه عالم جوندی د 1200 هجری نه تر 1200 یو کم اتیا هجری پورې ده. د محمد وسیم په حق لا جمعه خان مشوانی په حیات مشوانی قلمی رساله وار نمبر 200 او سلور 50 پښتو اکیډمۍ کې لیکي چې محمد وسیم معروف په حکمتی بابا اکاخیل غالباً په 1200 هجری کې پیدا دي. د خپل زمانه لوی علم ریاضیدان منطق هیت نجوم رمل او د علم هنسا ماهرو یو محدث فقیه او شاعرو. د علاقه جندل د مسکینی درې د یو مشهور کلی کاغکس اسیدونکو د فارسی عربی شاعر هم او د حکمت کیسه په عوامو کې ډېر مشهور وي. نو راځي چې د کلام د نمونه و اي چې زه د اخر تور ګورخانه ده د دنیا خوشحالي خوشي افسانه ده کزر کالا د سرو زرو په تخ کې نه عاقبت د زه ویجاړ ویرانه ده او سڑے کا پزان مائن زر سر غسکا دنیا هسه مکر جن مستانه ده او د هوا پسمن مزغل پیاده شه د هوا پسمن مزغل پیاده شه چې په مخت د مرغ تند تیز غانه ده او په دولت په حکومت اعتبار مکړه کړي مرغ داسې د ډیر خصمانه ده او سکندر چې د تمام جهان بادشاہ بے نامے ترپاتے کما نخاندا کا خبر شوے دا فلک دا خونپارینا سنگا سرا ڈک دوینوے پیماندا او کو دنیا پٹ بشرون را سرگن کا سر تر سرا دلالون خزانہ دا او چے قدم گدے دا بادشاہ پسر اخویشے پا دنیا دمر دمڑو موزانہ دا او سشاہان سخبریان پکی پراتی دی سشاہان سخبریان پکی پراتی دی چی خپل وقت کے غگولی زمانہ دا او لا ترسو با دا دنیا پا دولت پروتے اے چی سر دستن بمبل گیر شانہ دا کدنورو دا نصیب ڈکی خمبی دی ستا خوپاتے دا نصیب یودا ندا او فکر اکڑا ستا امزولی اکثر لاڑا خدا ستا ککرے پاتے یگاندا ستا ہم وار دی روانے گی اسباب جوڑ کا لامد سزل گٹ اوب پورا باندا او نصیحت نے پہاغو خلق اخکار دے چی خوڑ لیے پسر دا مرک پاندا خدیز دا رد دا که قبول دا پرپند کا دا سزمک و سیمن کل فرمانه دا پگوری دون کو پراتلون کی پروگرام کی بده یو بل نوی شعر سرستاسو پا خدمت کی زیرگم اس ما سردار علی ٹکر لی اجازت راکے پلوی لام سپارم او خجون در تغوارم
دا دا وائس آف امریکا دیواخ پرونه دا
دا وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده واشنگتن سره تاسو خبرونه وړاندې کیږي مننه چې را سره ملګری یاست او خبرونه کې اوس تاسو وړاندې کوو یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د افریقې د سب سهارا سیمې آبادی ډېر په تیزه سره په زیاتې دودا شپېته فیصدي افریقانیان د 25 کالونو د کم عمرونو دي او لس کاله پس به دغه سیمه کې د پیندلسونه تر سلیر شتوکالو د عمر 2.5 کروڑ افریقانیان راپورته شوی وی د زلمی کل کې وضعیت تر د روزګار محتاج وی د زینو اندازو مطابق افریقی لبراتلون کو شلو کلونو کې د 1 کروڑ اتیو لکونو نو روزګارونو ضرورت وی هم د دې لوجه د سوکال افریقی په نوم د یوې منصوبې اعلان شوی دی د دې منصوبې د کال 2013 په دسمبر کې اعلان شوی دی او د دې غرض د امریکای او د افریقی ترمنځ د دوارخي د تجارت او سرمایه کاری زیاتول دي دا خبره افریقی د پاره د یو ایس ایډ قائم مقام نائب منتظم کریس ملونی کړی دا دوی چې موږ دا کار زکه کول غواړو چې په کم ځای کې چې روزګارونه پیدا کړی شي غل ته وګدمیاده او پایدار اقتصادي ترقی راځي د دې له سببه د سوکال افریقی په منصوبه کې درې مقاصد اخوي شوې دي خاغلی ملونی نور ویلی دی چې د سوکال افریقی د منصوبې تر مخې لومبه دا کار شوی دی چې د افریقانیانو او د امریکانیانو خپلو کې د سلا مشورو او د خیالاتو د تبادلې لپاره یو مشترکه فورم جوړ کړی شوی دی چې دغه تخپلو کې پراغونډېدو به دوی د یو بل د مسلو نه ځان خبرولې شي دا یو آسان کار دی خو لوی اهمیت لري د منصوبې دویم مقصد د امریکای او د افریقانو ملکونو تجارتی راشه درشه کې اسامي پیدا کول دي د سوکال افریقی د منصوبې د ټولو اړخونو پوره کولو لپاره د افریقی په هر ملک کې د امریکای په سفارتخانه کې د مختلفو ادارو د کسانو ډلې جوړې کړي شوې دي چې هغه به د کار وستونکو ډلو په نوم یادېږي دا به د امریکای او د کوربا ملک ذاتی مت سره په شریکه کار کوي او زړه پوری کاروباري موقع به په ګوته کوي دا کار وستون کی ڈلی با پا یو ملک کی دا کار کولو دا خفیہ و پٹ ساترو دا عمل پا ختمولو کی دیر امداد کولیشی د سوکاله افریقی د منصوبی دریم مقصد ډیر د خواره او د مهنت کار دی، ځکه چې په ګړد د افریقا کې د تجارت او د سرمایه‌کارۍ د پاره د لارې اوارولو سخت کار ته بزان نیول وی. د دې په کولو به د سیمې حکومتونو او اولسي معاشرې له د پالیسۍ او تکنیکي مرسته ورکول وي، چې دا شان د دې ټول کار د اسانولو په غرض د پالیسو د پاره خورا ورا مرسته حاصله کړی شي. د یو ایس ایډ قائم مقام نائب منتظم ملونی نور اوی چې عقوبت به خبره د سلام مسلات ایکی او هغه ځای ته راځي، دغلته به د کارویستونکي ډلې او د دوی د سرمایه کاری او تجارتي پالیسي کار اوباسي. د مقصدونو دا درې ټوکړي چې خپلو کې رایوځې کړي شي، نو دا به زموږ په خط تسلیو کې چې زموږ منظوبه په صحیح لور روانه ده. مونږ ټول ډیر امید لرو چې مونږ به په صحیح مانو کې د افریقا او د امریکې ترمنځ د تجارت د نور زیاتولو جوګه شو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.